مشال لري دا وخت په خبر کې د سحر الله سبحانه دی په بل خبرونه کې تاسو کوربا ګل ایاز او هله زده اند ته هر کله وای په روانه غړي کې د قبایلی سیمو پاکستان په اړه رپورټونو شننو تبصرو ترڅنګ ونی ځ خبرونه د مشال تر را لاندې بحث هم در خبرو کولمړي بعد د سات تازه خبرونه وو نوړه د خبرونو سرټکی د پاکستان جمهوریت تحریک انن په پیښور کې د حکومت جلسه کوي په پاکستان کې د کرونا وایرس له وجې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې 950 کسان وشوي او د امریکا د بارنو چارو وزیر پر طالب مشرانو غوښتنه کړې چې د دایمي اوربند په اړه خبري ګړندې کړي اوس د خبرونو تفصیل دا اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت نن په پیښور کې د حکومت ضد لسه کوي دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا حکومتي او د پیښور ښار انتظامی پی ډی ایم ته د جلسې اجازه نه ده ورکړې د پیښور مقامی انتظامی وای په ښار کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتې دودي او جلسې سره په دې کې نور زیاتوالی راتللی شي د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه به د حکومت رانسکورولو پورې تحریک جاري ساتي او په پیښور کې به جلسه کوي خو وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر باندې لیکلی چې پی ډی ایم مشرانو به د کورونا وایرس مخنیوي په اړه د سختو اقداماتو خبره کوله خو اوس په خپل غیر ذمہواره سیاست سره د خلکو ژوند په خطر کې اچوي دا د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم د حکومت ضد ادرې مجلسه ده تر دې مخکې مخالفو ګوندونو اتحاد په ګوجرانواله کراچۍ او کوټه کې جلسې کړې وې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې په تیرو څلورشتو ساعتونو کې 950 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 2022 ته ورسېده د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نومبر تر 28 پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره تر 3,40,000 اوښتې ده په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 2,615 نوې پیښې ریکارډ شوي خو له دې ناروغۍ تر 3,90,000 زیات کسان رغېدلي هم دي په هیواد کې د کرونا وایرس د فعاله کیسونو شمېره 6,000 زیاته ده بخواسین حکومت د کراچۍ په ځینو علاقو کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره احتیاطي ټولبند لګولی دی د پاکستان وفاقي حکومت وای د ټولنیزو رسنیو نظم ساتل د وخت ضرورت دی د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فوا چودري پرون مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې باید د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ په پاکستان کې دننه دفترونه پرانیزي نوموړي دا سرګندونې له هغې وروسته کړي چې د انټرنیټ او ټکنالوژي کمپنیو د نومبر پر 6 خبرداري ورکړې وو چې په پاکستان کې به خپل فعالیتونه ودروي د ګوګل فیسبوک او ټویټر په ګډون د تکنیکی کمپنیو استازیتوب کوونکي د ایشیا انټرنیټ ائتلاف په بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ دی د ډیجیټل حقوقو فعالانو هم د وفاقي حکومت پر اقدام نیوکه کړي په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان او ځینې سیاستوالان وایي حکومت د تیزه پاشلو پیښو مخنیوي لپاره وړاندې شوی قانوني مسوده زر تر زره منظور کړي په صوبایي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نګت اورغزي پرون مشال ته ویل چې د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي لپاره یې د اسید اینڈ برن کرایم اکټ 2006 په نامه یو مسوده وړاندې کړي چې پکې مجرم ته 2 کال د قید سزا جرمانی او حکومت لخوا د متاثره تن درملنې لپاره د مالی مرستو او د دې کار لپاره د صوبایي کمیشن غوښتنه شوې ده له تیزابو اغیزمن شوو کسانو درملنې لپاره د ادارې اسید سروایور فاونډیشن پاکستان مشر ولیرا خان مشال اډیتو ویل چې باید دا قانوني مسوده زر تر زره منظور کړل شي د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر کې د نومبر پر 28 یوې غونډې وروسته په طالب مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د دایمي اوربند په حق له ګړندې خبري وکړي د بارونو چارو وزارت وین ویل چې پومپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د مرکچی پلاو نور غړو سره ولیدل او د تاوتریخوالي کومول غوښتنې هم وکړه د وزارت وین ویل پومپیو په خبرو کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کومول غوښتنه وکړه او د سیاسي لاري او دایمي اوربند په اړه ګړندې بحثونه ته و حسول نو موري د غونډي روس په ټوټر باندې لیکلي چې دوه ته لاړو او داډون دي چې د دوی حل وسلو په نتیجه کې بعد په سیمه کې امنیت او ثبات راشي هم په د اروپا او منځنی ختیځ او بو هوادونو په سفر ده نو موري د قطر امیر او د بارانو چارو وزیر سره هم وکتل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تاریخي خبري د سپتمبر په نمای کې اپیل شوی وي خو ځینې ستونزې له وجې درېدلې دي دا تر دې مهال د مشال رډي خبرونه کزنونکو خبرونه باندې مشال رادیو نه واوریدل هغه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان یو لوسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن په پېښور کې جلسه کوي. په دې لړ کې په ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د پاکستان ډیموکراټک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمان پرون په پېښور کې یو خبري غونډه هم کړې او په حکومتي نیوکې کړې. خو خیبر پښتونخوا حکومت وایند وایي چې مخالف سیاسي ګوندونه د هېواد د دښمنانو په بیانیه روان دي. تفصیل د غلام وسپ رپورټ کې.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا د مخالف سیاسي ګوندونو دریځ تکرار کړو چې دا موجوده حکومت د ولس نماینده حکومت نه دی او د دې حکومت د نوي تجربه او ناکامو پالیسیو له وجې هیواد د خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی. مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف د حکومت ترڅنګ د هیواد په ادارو هم نیوکه وکړې او زیاته یې کړه.
وہ ادارے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم تو ریاست کی بقا کی
ہاگا ادارے چی دعویٰ کوي چی مون خود ریاست د بقا لپاره قائم شوی یو او چی هوی د داسی ناجائز او نا اهل حکمران په ملاتړ کی په نظر راضی او بیا دا هم وای چې مون خپل فرض ادا کوو. مون وایو چې دوی خپل فرض نه ادا کوي. د داسي نااهله حکومت په مرستي کولو سره مون دوی ته په واضح ډول وایو چې ستاسو ادارې هم په داسي کولو سره ریاست ته د خطر جوړیدلو ذمہوار ګرځیدل شي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت د ریاست لپاره یو خطر دی او پکار ده د اسټابلیشمنت ادارې د دې حکومت د مرستینا لاس په سر شي.
هم کسی کو اس ملک کا مالک نه سمجھتے.
مونږ بل څوک د دې هیواد مالک نه ګڼو بلکې ولس د دې مالک ګڼو او کسوک هیواد ته خطر جوړیږي نو بیا ولس په وز ولسی بیوروکراسي اسټابلیشمنت او مونږ ټولو ته د هغه په ضد یو کېدل پکار دي. دا عجیبه تقسیم دی چې هیواد د چا په وجه مخ په لاندې روان دی نو دوی د هغه سره ولاړ دي. د دې نه زیات د خپلو ذمهوارونو د سرغړونې بل څه مثال کېدلی شي. خو د حکمرانی پارټۍ پاکستان تحریک انصاف صوبایي او وفاقي وزیرانو او مشرانو په بیا بیا د حزبی اختلاف د رایوزی شوی ټولو ګوندونو د بیانیه په بیا بیا رد کړی ده. هم په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش د نومبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل سیاسي ګوندونه د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي.
دا خو د دې یو ارمان کې دیشي یو خوب کې دیشي خو جمهوری حکومتونه او چې کم د عوام په منډیټ باندې راشي هغه داسې طریقو باندې نزي د سره جواز نشته. دی یو بیجا بیانیا جوړه کړی د حکومت خلاف د پاکستان د سټیټ اف پاکستان خلاف دی یو بیانیا جوړه کړی چې دا هیڅ قسم ته پاکستان ته فائدہ نشته. دی ته فائدہ نشته بلکې د پاکستان دشمنانو ته دغه فائدہ.
خو مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې وویل چې مخالف ګوندونه په هیواد کې د رښتینی جمهوریت او د آئین د واکمنۍ لپاره د 12 نقطو په ایجنډا سلا شوی دي او د موجوده حکومت د رانسکورولو پورې به هغوی د پېښور د نننۍ جلسې وروسته هم خپله مبارزه جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمه غوای د زمشو قبایلی ضلعو د سانوی سکولونو لپاره په راتلونکو 3 میاشتو کې له 3000 زیات خزینه او نارینه استادان برتی کوي. د تعلیم محکمې یو چارواکي مشال اړتیا ویل چې د معیاري تعلیم په مخه به استادان اخلي او په دې لړ کې یې اشتهار هم ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په قبایلي ضلعو کې په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو او د استادانو نشتوالي له وجې ګڼ شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. د قبایلي ضلعو د استادانو اتحادیې د دې ګام هرکلی کړي خو وايي باید حکومت سکولونو لپاره بنیادي سهولتونه هم برابر کړي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
د نومبر په یوشتمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې ډایرکټر جنرال حافظ محمد ابراهیم وویل چې د نارینه او ښځینه استادانو د برتۍ اشتهار یې وار لمخه پور کړی.
ټوټل چې دی کنه زمونږ په دې وخت کې 1613 د مونږ نارینه برتۍ کوو او 1502 د مونږ برتۍ کوو ان شاء الله عزیز فیمیل زنانا. د دین علاوه صوبائی سطح باندې چې کوم برتی مونږ کوو نو پای کې 1420 لکه ACST 1420 شې دي نو هغه سړی دي او 218 د زنانه دي. گویا د جوړیږي ټوټل مونږ سره 1100 د فیمیل شو 1708 2051 شې دي نو د نارینه شو د ټوټل تعداد جوړ شو 3001 کم شپېته. څومره چې د کوالیفیکیشن خبره ده نو په کوالیفیکیشن باندې کمپرومایز نه کوو. مونږه کلیئر کټ په خپل اشتهار کې دا لیکلي دي. مخکې مونږ داسې ویلي وو چې یاره مونږ به لسم دولسم خو اوس لسم دولسم د دې جوګه نه دی چې هغه پړایي وکړی شي ځکه چې نصاب وخت په وخت باندې د نو تقاضو سره هغې کې نوي نوي شیان شاملېږي او هغې باندې بیا هغه استاد کمانډ نه لري چې کوم دولسم پاس کړی یا لسم پاس کړی نو د دې وجه نه سر لسم نه کم مونږ په هیڅ صورت نه اخلو.
بلخوا د زمشو قبیلی ضلعو د استادانو اتحادیې د حکومت لخوا د دې نو برتیانو د پریکړې هرکلی کړی خو د دې په خبره په سیمه کې د خراب امنیت او په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له کبله استادان د ښوونې عمل په معیاري توګه نشي ترسره کولی. د یادې اتحادیې ویان آصف افریدی د نومبر په 21 مشال ریډیو ته وویل
نو ضرورت خو ته دې خبرې دی چې استاد برتی شي او ښه ټیک ټاک طریقې سره لکه څنګه دې سوچې وي ټیک طریقې باندې برتی کوو موږ په دې باندې بالکل خوشحاله یو چې دا برتی شي ښه ټیک ټاک استادان برتی کی خو هغې سره سره چې کوم موږ ته هلته کې پرابلمز دي زمونږ بلډینګونه ډیمیج دي بلکې شته نه موږ د بیسک چې کوم فیسیلیټیز دي ته اوبو
استادانو د اتحادیې ویان آصف افریدی زیاته کړه چې دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په پخوانی فاټا کې د کلونو راهیسې د پرایمری نه تر های سکولونو پورې د استادانو د نشتوالي مسله مسلسل موجود ده خو بلخوا که وګورو نو هیڅ سهولتونه نشته. د ده په خبره یوازې د مرکزي ښاري سیمو یو څو سکولونو کې خو سهولتونه شته خو لرې پرتو سیمو کې سکولونه یا بند پراته دي او که بند نه وي نو یو یا دوه استادان پکې ښوونې کوي. په هغې کې هم یو د اسلامیات استاد وي چې د اسلامي تعلیم نه علاوه نورې بنیادي تعلیمي ښوونې نشي کولی او په نصاب نه پوهیږي او بل یو روزل شوی استاد وي خو د ماشومانو شمیره ډیره زیاته وي چې له وجې ټولو ماشومانو ته ښوونې د یو استاد د وس کار نه وي. خو د نومبر په 19 د خیبر قبایلي ضلع د یو سکول د دورې پر مهال د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د نو استادانو برتی کول د تعلیمي معیار ښه کولو په موخه کوي او په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو پوره کولو لپاره یې په اربونو روپۍ مختص کړي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په امر صوبایي وزیرانو د قبایلي ضلعو دورې پیل کړي دي. صوبایي وزیران د پرمختیايي کارونو په اړه مشاورتي غونډې کوي خو د خیبر قبایلي ضلع اوسیدونکي وایي د قومي مالیاتي ایوارډ کې د 3% برخې ورکولو او پر 10 کلن پرمختیايي پلان عمل نه دی شوی. له قبایلي ضلعو منتخب شوي ځینې غړي هم په دې لړ کې شکایتونه لري خو ځینې صوبایي وزیرانو د خیبر ضلع دورې پر مهال ویل چې حکومت به خپلې ژمنې پوره کوي خو په دې کې به وخت لګي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې ورو.
قبایلی ولس وایي دو کال وشول چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی، دوی سره د ان اف سی ایوارډ نه 3% برخې ورکولو او هلته د لسکلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100,000 روپۍ لګول وعده شوی وي، خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر سید غجان کوکی خیل مشال ریډیو توای دورې ډیر کیږي، خود سیمه په حالت کې ور سره څه بدلون نه راغلی.
آسه تش په تش اعلانونه کوي، یو سپهی راځي بل مازیګر راځي، ایس قسم چې کم ده هغه سیمه مونږه غرنا ونل دله، خو فاټه وا او چې فاټه چې کم ده زم شولا، او ما هغه خبرې دی او ما هغه لگا څنګه چې کم ده دا اعلانونه کوي او زین نه سي.
خیبر ضلعنا د خزو په مخصوصه څوکۍ باندې صوبائی اسمبلی لپاره منتخب شوی غړی بصیرت شینوار هم ګیله منه ده او وایي دوی سره ځایي میرمنې د خپلو ضرورتونو لپاره رابطې ساتي، خو تر اوسه صوبائی حکومت لخوا ورته داسې څه نه دي میلاو شوي چې مرسته یې وکړي.
دلته ډیر مونږ خلک هغه غریبه خلک دي، پاب یو ګیله دي چې فیوچر کې مونږ فیمیل ته چو کې فیمیل ما سره کانټیکټ دی ډایریکټلی، نو که کایندلی تاسو ما آن بورډ اخلي او ما خبره بکړه. ما ډیر داسې پیشنټ دي مور او پلار دي چې لورانو یې کینسر دی، او ما ته مسلسل کال کا زبر څومره خو کړم 10,000 20,000 دینه زیات ما بخپلم دومره بس نی، خو تاسو په وسط چې داسې کوم پیشنټ سی لکه استاد وی چې هاسپټل کې 5 لیک یا مور دین 5 لیک کو منسٹر سے بوغاړي او وی هیلپ کړی شي.
د خیبر ضلع په جمرود جرګه حال کې مو وی مشورتي غونډې په محل د زکات او شر صوبایي وزیر باجوړ نه د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي انور زیب خان نو پختل چې د ان اف سی ایوارډ د برخې څه وشول. نو دوی وویل
د ان اف سی ایوارډ نه د قبایل تمه لنډه کاو که څنګه؟
نه، په دې باندې ما په وزیرستان کې بل اوس خبره شوې ده، زما مرجر چې شوې دی هغه په دې وعده باندې شوې دی چې دا 1,200,000,000,000 روپۍ د قبایلو دا مره څوک په خیرات کې نه راکوي، دا زما په قانون کې حق جوړیږي. په ان اف سی ایوارډ کې چې کله ستا مرجر کېده نو 3% د ان اف سی ایوارډ دا زموږ سره وعده شوې وه. باقاعده سیستم روان دی، سیم سیب زور لګولی دی، د څه صوبو د طرفه موږ ته مشکلات شته دی، خدا غد پاره ان شاء الله زمنګا بھرپور کوشش دادے د سیم سیب کوشش دادے.
همدارنګ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی په لنډی کوتل کې ولستا د خپل وینا په وخت ویل
مرجر شوره دا ډیر غټ کار دی علاقې له شوره مونږ غواړو چې کم ضرورتونه یا کم سہولتونه په ثوابه کې خلکو ته اویلیبل دي، زما خلکو ته ماته چې اپم خیبر کې خلکو ته موجود دي، اپ کو وزیرستان کې خلکو ته موجود دي، اپ کو باجوړ کې او اورګزای کې خلکو ته موجود دي. خدای دې لپاره به ټایم لګي، یو شپه کې یو کال کې دو کال کې هیڅ شی نه جوړي.
په 2013 کې د 25 مېنی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې، صوبائی اسمبلی څوکۍ لپاره پکې انتخابات شوي. دا وخت په صوبائی اسمبلی کې د وو قبایلی ضلعو نه 14 منتخب شوي غړي په 4 مخصوصو څوکیو خزینه غړي او یو اقلیتي غړی د قبایلی ولس نمائندګي کوي. قبایلی ضلعو ته د پولیسو او عدالت نظام هم غزول شوی او چارواکي وایي په مرحله واره توګه به ورته نورې ولسی محکمې هم وغزول شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند خزینه غړي نګد اورگزی د تیزاب پاشلو د پیښو مخنیوي لپاره یو مسوده وړاندې کړې چې پکې مجرم ته د وو کالو د بند سزا، اغیزمن شوي سره مالی مرستې او په دیشتو ورځو کې د پیښو د پلټنو بشپړولو ترڅنګ ځینې نورې خبرې شاملې دي. د بشري حقوقو فعالانو له حکومت د دې قانوني مسودې منظورولو غوښتنه کړې. بلخوا په اسمبلی کې حکومتي غړي وایي د ولس د ښېګڼې لپاره هر قسمه قانون سازي ملاتړ کوي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو.
په خبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان او ځینې سیاستوالان وایي حکومت د تیزاب پاشلو د پیښو خلاف وړاندې شوی قانوني مسوده زر تر زره منظور کړي. د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت اورگزی د نومبر په 21مه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 19مه یې په صوبایي اسمبلی کې د تیزاب پاشلو د پیښو مخنیوي لپاره د اسید اینڈ برن کرایم اکټ 2000 په نامه یو بل وړاندې کړی چې پکې مجرم ته و کال د قید سزا ورکوي. جرمانی د حکومت لخوا د متاثر تن درملنې لپاره د مالی مرستو او د دې کار لپاره د صوبایي کمیشن غوښتنه شوې ده. دا پاکستان په قانون کې 302 دفعه د قتل سزا ده. نګت اورگزی زیاته کړه د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي خلاف په قانوني مسوده کې دا هم ویلي شوی چې پولیس به د دا ډول پیښو پلټنې په 150 ورځو کې کوي او عدالت به فیصله په 75 ورځو کې اوروي. په دې بل کې دا هم ویلي شوی چې د تیزاب پاشلو د پیښو لپاره د څارنې په ډله کې باید 45% د ښځو نمایندګي وي. له تیزاب اغیزمنه کسانو د علاج او مرستو لپاره د ادارې اسید سروایور فاونډیشن پاکستان مشر ویلری خان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د تیزاب پاشلو د پیښو زیاتېدو ته په کتو باید حکومت زر تر زره د دې قانوني مسودې منظوري ورکړي او حکومت ته پکار ده چې د پلټنو سزا ورکولو څارنې او درملنې لړ کې هم سمکار وشي.
اوورال پاکستان کې په 80% کې کم شوی دی، خو خیبر پختونخوا کې د 15% زیاتې شوی دی. کنه مطلب د خیبر پختونخوا کې مخک کم وو اوس لږ زیات شو.
د پاکستان قومي اسمبلی هم په 2013 کال کې د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي لپاره اسید اینڈ کرایم بل 2018 منظور کړی وو. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو غړی عاصم ملک وایي په پاکستان کې ګڼ قوانین موجود دي، خو دا غي په سمه توګه عملي کولو ته اړتیا ده.
که تاسو وګورئ په 2011 کې چې کوم پیکج راغلی او هغه په تحت چې کوم قوانین په پاکستان کې مرکزی سطح باندې پاس کړی شو، اې کې دا اسید تھروینګ ولا اکټ هم موجود وو. 2011 نه پس په صوبو کې پکار دا چې دا قانون چې کوم دی الته هم دا پاس کړل شي. یو کیس یو کا غنیش پر کې سنې وي نو دا قانون ضرورت چې کوم دی هغه خو ضروری دی چې په صوبو کې هم راشي. تیر حکومت کې هم دوی کوشش وکړو خو الته کې اونونه کړل شو. بیا اوس موجوده چې کوم دا کمیشن فار وومن دی دوی چې کوم دی دغه کافی هلې ځلې وکړي پاس کوم نه پس چې کوم دی مهمه خبردار شي دی رولز اف بزنس جوړ کړی شي او ورسره چې هغه ادارې چې داسې قوانین چې کوم دی هغه به لاګو کوي دا غوی تربیت وکړل شي او هغه ته دا علم ورکړل شي چې د قانون استعمال به څنګه کیږي.
دا چې حکومتي ګوند تحریک انصاف د تیزاب پاشلو خلاف د قانوني مسودې په اړه سوایي. د دې ګوند او د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو ویلي چې دوی د ښځو د خوندیتوب او د تیزاب پاشلو د پیښو په څیر د تشدد مخنیوي لپاره له وړاندې نه هلې ځلې کوي او په دې اوسنۍ قانوني مسوده کې د دوی په اند جایزو ټولو خبرو به ملاتړ کوي.
دا خو د ګورنمنت خپل هم انټینشن زو په دې باندې لیجسلیشن راوستلو راوړلو والا نو نګد بیبي هم ډېر ښه سټیپ اخیستلی دی او ما په خیال کې مونږ به اپریشیټ کوو هم به او سپورټ کوو هم به، ځکه چې دا خو د ګوره کوز د پاره دې کې پارټي هغه نه بغیر تاسو سوچ کوئ چې به کم د سی قانون سازیانه چې کم زمونږ د خلکو د خګړې د پاره کیږي نو اکی سپورټ کول پکار دی.
اسید سروایور فاونډیشن پاکستان ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2018 او 2018 کلونه کې لدوی سره د تیزاب پاشلو یو اویا پیښې ثبت شوې وي، خو په 2018 او 2019 کلونه کې بیا دا ډول 25 پیښې مخې ته راغلي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
د بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اړیو تاسې غوږی خدمتونکو د انټرنیټ او ټیکنالوژي شرکتونو پاکستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو غوښ په داسې حال کې کړي چې وفاقي حکومت د ډیجیټل موادو سنسرشپ په اړه چارواکو ته پراخ واک ورکړي. شنونکي دا اقدام د بیان د ازادۍ محدودول بولي. د نوې قواعدو سره سم د پاکستان حکومت د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ جرمانه کولی شي چې نامناسب موادو خپرولو مخنیوي کې ناکام شي. وفاقي وزیر فواد چودري مشال اړیو سره په خبرو کې د حکومت د اقدام دفاع کړي او ویلي دي چې د ټولنیزو رسنیو او قواعد د وخت ضرورت دی. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. د آسیا انټرنیټ ائتلاف چې د ګوګل، فیسبوک او ټویټر په شمول د ټکنیکی شرکتونو استادیتوب کوي د نومبر پر شلمه خبرداري یو ورځ وروسته لاغي ورکړي چې په پاکستان کې حکومت د رسنیو تنظیم کوونکو ادارو ته پراخه واک ورکړ. ائتلاف په بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3.14 میلیون ډالر جرمانه کیږي که چېرې د اسلام بدنامولو، ترهګرۍ ته وده ورکولو، د کرکې او فحاشي خپرولو او یا ملي امنیت ته خطر پیښونکي موادو خپرولو مخنیوي ونه کړو. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه دې ته اړ کړل شوي چې په پاکستان کې خپل دفترونه پرانیزي او د هیواد تحقیقاتي ادارې ته معلومات ورکړي چې لوستلو او د پوهېدو وړ بڼه کې وي. آسیا انټرنیټ ائتلاف په بیان کې ویلي په مقامي کچه د معلوماتو غوښتنې به د خلکو ازادۍ ته زیان ورسوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې ډیجیټل اقتصاد ته به هم زیان ورسیږي. په بیان کې راغلي چې نوي قواعد به د دې غړو لپاره هم مشکل جوړ کړي چې د دوی خدمات پاکستانی کارکوونکو او سوداګرو ته ورسوي. د ډیجیټل حقوقو فعال او بایټس فار آل مشر هارون بلوس د نومبر پر 21مه مشال اړتیا ویل دا قواعد د شخصي معلوماتو راخکاره کولو خطرونه رامنځته کولی شي.
تاسو وګوري چې د سوداګرو او نور خلکو لخوا کوم خبرګون مخته راغلی دی او هغوی ویره لري چې په دې اقدام سره به بلیک میلینګ یا زورونه لا نور زیاته سي. د نوو قواعدو له مخې لوی کمپنۍ دې خبرې ته پابند دي چې کله هم ریاست د چا معلومات اخیستل غواړي نو دغه کمپنۍ به ورکوي. دا قواعد نه یوازې د عامو خلکو د بیان پر ازادۍ باندې کدغن لګوي بلکې ځانګړي ډلې لکه خبریالان، د بشري حقوقو فعالان او سیاسي فعالان به متاثر سي. دا هغه طبقه ده چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي. دا په پاکستان کې د سنسرشپ یا بندیزونو د تاریخ تسلسل دی.
هارون بلوس وی چې بایټس فار آل پلان لري چې دا قواعد په عدالت کې چیلنج کړي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر مخ کې ویلي وو چې نوې قواعد له هغې وروسته جوړ کړل شوي چې د ټولنیزې میډیا ویب پاڼو د پاکستان ضد او فرقه ییز مواد لرې کولو کې له ځنډه کار اخیستی. خو د پاکستان وفاقي حکومت دریځ لري چې د ټولنیزو رسنیو نظم ساتل د وخت ضرورت دی. د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 21مه مشال اړتیا ویل چې باید د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ په پاکستان کې دننه دفترونه پرانیزي.
میڈیا کے اوپر ریگولیشن ہونا تو بڑے امپورٹنٹ کیونکہ اس کا جو مس یوز ہے.
د سوشل میډیا قواعد ډیر زیات مهم دي ځکه چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو ناسم کارول ډیر زیات دي. په سماجی رابطو وب پاڼو جعلی خبرونه ورکول کیږي او د دې مخنیوي ضروری دی. دویمه خبره دا ده چې د قواعدو د ناسم استعمال مخنیوي هم پکار دی. داسې هم نه ده چې حکومتي چارواکي قواعد په ناسمه توګه استعمال کړي. پر دې خبر کې دي شي بل دا خبره چې دا کمپنۍ په پاکستان دننه دفترونه نه پرانیزي چې لکه بلې د ډیجیټل اشتهاراتو ټوله پیسې بهر ځي. موږ غواړو چې سنسرشپ نه وي بلکې قواعد وي او د دې په طریقه کار خبرې کې دي شي
اور اس کے طریقہ کار کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے.
فواد چودھری زیادہ کړه چې د ټولنیزو رسنیو کمپنی دی حکومت ته وړاندیزونه ورکړي. تر دې سو ونې مخکې د پاکستان وفاقي حکومت په لند مهاله توګه د ویډیو شریکولو پر اپلیکیشن ټیک ټاک بندیز لګولې وو چې د حکومت په خبره غیر اخلاقی او نامناسب مواد خپرولو شکایتونو تر لاسه کولو وروسته یې دا ګام پورته کړ. د ډیټا رپورټل نومي ویب پاڼې تر مخه په پاکستان کې د روان کال جنوري میاشت پورې د ټولنیزو رسنیو شاوخوا 10 میلیون کارونکي دي. د دې ترڅنګ په هغه هیواد کې د انټرنیټ صارفینو شمیره 6.8 میلیون ده.
د
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د مرکه
بیا غي نفس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال رادیو ته تاسو غواګي قدر مړو دونکو لژمنې سرسم وزرته ونې ز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو د دې بحث کوربا عبد الحی کاکړ دی
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنو لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني پاکستان او افغانستان د ترانزیت او سوداګری تړون لاسلیک کړی دی تړون د نومبر پر 11مه نیټه په کابل کې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی د پاکستان یو پلاوی په اقتصادي چارو کې د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار رزاق داود په مشرۍ د نومبر په 15مه نیټه کابل ته تللی او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او ګمرکونو په برخه کې د شته ستونزو ترڅنګ پر دوه اړخیزه تجارت د افغان چارواکو سره غږېدلی دی د په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د نومبر پر 19مه نیټه افغانستان ته ځي د دواړو هیوادونو ترمنځ په خوا هم د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې تړونونه خبرې او ژمنې سوي دي خو در دې سربېره هم د سوداګرو په وینا په کې د پام وړ پرمختګ نه کېږي اوسنی تجارتي تړون به څومره ګټه ولري او نور کم داسې اقدامات دي چې پاکستان سربېره د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه تجارت لا پراخسي دا او نورې پښتنې د مشال ترڼا لاندې باز کې د پاکستان سوداګرو اتحادیې پخوانی مشر داروخان اڅکزي او په کابل کې د پاکستان افغانستان د سوداګرو د ګډې اتاق د کابل څنګه اجرایوي رئیس نقیب الله صافی سره سیړو دواړه میلمانه راسره د ټلیفون په لاندې نقیب الله صافی صاحب تاسو او داروخان اڅکزي صاحب تاسو دواړو تر کړی وایم خوشحال اوسستاسو دواړو مننه زبا پایل داروخانه چگزی سیب نقیب الله صافی سیب وکم نقیب الله صافی سیب باول کلر داسی تاسو دغه تړون څارلی وی یا هلت واست نو دا اصلا دی څه دغه تازه یا نوې تړون
بلې اول خو سلامونه احترامات ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم زم خبردار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ابدا پر آزاد چې په کال 2010 کې شوی او یعنې دغه ترانزیتي تړون هغه تړون د 15 کالو لپاره ټاکل شوی او په وخت یې دو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې سیاسي او تخنیکی مشکلات او د عمله دغه تړون تمدید نشو په وخت سره تمدید نشو نو دا هم دغه پاس دی شو چې په دې وجه باندې د سوداګرو ته ډېر زیاتې ستونزې جوړ شوې نو د وخت په تیرېدو سره دا د پاکستان او افغانستان سیاست هم خرابېدو طرف ته لاړو نو اوس یو داسې فضا رامنځته شوه چې د دواړو هیوادونو غواړي چې په دې تړون باندې موافقه ته ورسیږي دغه تړون په خاطر باندې چې د شرا قرارداد لاندې د افریقا غونډه ماتله وه یعنې وم افریقا غونډه تر اوسه پورې د دې سرنوشت نه معلوم نو خوشبختانه د پاکستان جانب څخه د عبدالرزاق داود صاحب او ورسره عمل پلاوی افغانستان ته راغی او د افغانستان د چارواکو د خوای خراغلاستو شو په خوشبینۍ او بورولۍ فضا کې دغه تړون باندې غور وشو د دواړو خواوو پیشنهادونه واورېدل شو او په دې باندې پریکړه وشوه تر څو په راتلونکي دوه درې میاشتو کې یو تخنیکی ټیم په دې باندې کار وکړي چې کوم ځایونو کې په کومو اړخونو کې په کومو بخشونو کې ضرورت دی چې دلته یو دغه وشي امینمنت وشي دلته دوباره دې باندې غور فکر وشي نو دغه فیصله وشوه او ټاکل شوې ده سبا عمران خان صاحب هم افغانستان ته راشي کابل ته راشي او په دې باندې خبرې وشي
نقیب الله صافی صاحب تاسو ښه تصویر راکړئ اوریدونکو هم په تصویر ته ملاو سوي وي او بیا داروخانه څخه سیب ته زمو خود دلته هم دغه سوال کوم چې دغه تړون چې بیا یعنی لاسلیک سو د دې به په ساده ټکو کې د افغانستان پاکستان تجارت ته ګټه چوي یعنی ارزښت په څه کې دی
دوه خبرې دي چې یو د پخواني تړون تمدید دی یعنې که چېرته پخوانی تړون تمدیدي کې نو هغې کې د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ او ترانزیت کې لږ ستونزې موجودې دي چې هغه تخنیکي ستونزې زمونږ اوس د پاکستان تاجران د ضرر لاندې راولي خو که چېرته دغه تړون چې دولت
کومې ستونزې دي
هغه پروتوکولونه چې په یو ترانزیتي خدمات وجود ونه لري هغه په دې تړون کې موجود دي. نو دغه پروتوکولونه باید
یعنی کدا پروتوکولونه تاسو لږ تشریح کړئ خلک پکې لږ دغه سي چې دا څه پروتوکولونه دي یعنی ستونزه څه وه په کوم ځای کې وه
یعنی داسې پروتوکولونه دي چې د افغانستان او پاکستان د موټرونو یا د ترانسپورټ په بخش کې د محدود زیات اجازه ورکول دواړو طرفونو کې یې همدارنګه په بندرونو کې ګرانتیانو اخیستل ضمانتونو اخیستل یا نور تجارت په ټرانزیکشنو کې مسایل دي. دغه پروتوکولونو کې دولت دواړو دولتونو وعده وکړه چې دې باندې به یو غور فکر کوي دا به دوباره جوړوي چې تر څو په آینده کې یو ښه قرارداد ولري. سره
مننه نکی ولا صاحب صاحب راځم دارخانه څخه چې تاسو غبرال دغه ټول تصویر درته واضح سو او تاسو هم د پاکستان افغانستان په تجارت کې ډیر زیات ځای راځي خپل پاکستان کې هم له چارواکو سروې نه افغانستان تم ځای راځي دغه تړون یا ور سره تړلې نورې سوداګري دغه چې اوس کم ګام اخیستل شوی دی دا ستاسو لپاره څومره هیله ورکوونکی یا هیله بخښونکی دی؟
اصل کې کاکر صاحب د ټول نشه خبر خدا ته چې ډیر وخت نه بعد د افریقا غونډه وسوله. په افریقا غونډه کې چې کم د پاکستان تحفظات دي هغه د پاکستان د اړخ ښکارا سو چې د افغانستان تحفظات دي هغه د افغانستان د اړخ ښکارا سو د دې غونډې نه کېدل قیمت شو هغه د افغانستان خاص کر
تاسو خبره وکړه تحفظات یعنی د
پاکستان د قیمت ادا کوي
یعنی تحفظات یعنی د پاکستان څه دي او د افغانستان څه دي تاسو ته څه دي
تاسو چې دي چې د پاکستان تحفظات هو دا دي چې دوی دا وایي چې کم د مالونه د پاکستان د لارې ته په ترانزیت کې افغانستان ته ځي یا په لار خالی کیږي یا په افغانستان کې نه کاریږي بیرته مشتر راځي. دا زموږ په فکر باندې موږ بحیثیت یو تاجر هم د دې سره اتفاق نه لرو. دویمه خبره چې کوم د افغانستان د اړخه تحفظات دي هغه دا دي چې پر دغه خدشات چې کوم پاکستان لري د دې خدشاتو پر وړاندې کې پر دغه مالو باندې پنځه شپږ قسم ډېر درانه شرایط دي. هغه شرایط دا دي چې کمال د پنځو روپیو که د لسو روپیو چې د پاکستان پر لایق د هغه کم قیمت دي هم د هغه قیمت برابر به افغان تاجر په کراچی پورت باندې د دې انشورنس ګارنټي ورکړي. کچیر مال په پاکستان کې خالی شي نو دې به د هغو قیمت چې دی د ټیکس دا دوی ته انشور دي. دا یو پاکستان د دې یو شرط پر لګولی دي. دویم شرط دا دی چې د دې مالو به سکریننګ کیږي.
یعنی سکریننګ زموږ جانچ پړتال نه کیږي.
دریم درې مطلب دا به د دې مالو به ټریکینګ کیږي. دریم به دای چې دا به بونډډ کیریر وړي. څلورم دا دی چې دا به په کنټینرایز کارګو یی. پنځم دا دی چې په هغه کنټینر کې چې دی یو ټریکینګ سیستم به ټریکر به پکې شامل وي. شپږم شر دا دی چې دا به چې کوم دلته راځي او بیا به د افغانستان د لارې به د دې ثبوت مشتر راوړي چې دا هلته رسېدلې نه رسېدلې پکې شاید په مابین کې څه شرایط لا نورم یو دوه ماسه شاید ورسوي. نو دا څومره شرایط چې دي دا د افغانستان تاجر دا خبره کوي چې زموږ سره سترګې دا ټول شرایط دي منو کو په قیمت افغان تاجر نه یې که په قیمت باندې د مثال په توګه په اوپر مارکیټ کې چې زه موټر لوډوم ماته په یو نیم لک روپۍ باندې هغه موټر په کرایه را پیدا کیږي لیکن چې تا پر ما باندې بونډډ کیریر شرط تیر شوی دی دا باندې درې څلور کسان پر دې باندې کمیشنان اخلي اخر دا په دونیم لکه چې نو دا یو لک روپۍ خو دا نقصان زما سو کنټینرایز کارګو ته زما د غوړې په کار دا د چی بونډډ کیریر دی نو په کراچی کې د دې سټفینګ وڅی ټرانسپورټینګ وڅی چې دا هغه کنټینر پر هغه د لاس ورکم دغه چې تا ماته بونډډ کیریر راکړی دی
دا خبره
لیکن د دې پرونه کې دا کی
درخانه
کنټینر چې افغانستان
زه بخښنه غواړم منځ کې بدیم داخله کوم زه دغه خبرې بزاله نکیب الله صافی صاحب زخم پښتم لاته تاسو یو خبر وکړئ چې د پاکستان حکومت دا یو اندیشنه لري بیا زه راځم نکیب الله صافی صاحب ته ورسته ځم دغه پښتنه کراته جواب کوي چې پاکستان حکومت تاسو واسه دا یو تحفظات لري چې د افغان ترانزیت ریټ په نامه چې څومره سامان راځي هغه افغانستان ته نه رسي بیرته پاکستان ته راسي او دلته سمګل سي او دلته خرڅي چې له دې سره د پاکستان اقتصاد ته تاوان رسي نو ځکه خو تاسو له دې سره اتفاق نه کوئ ولې تاسو اتفاق نه کوئ
موږ ځکه اتفاق نه کوو چې په دې باندې چې کوم د اپا غونډې شوي په 2010 کې چې کوم اپا اګریمنت ساين شو نو په هغه وخت کې پر دې باندې ډیر بحثونه شوي دي او دا ټول په کار دا چې دا اوس کوم د پرون او د وړم ورځې غونډه شوې ده په غونډه کې دوی پر دې موافقه کړې ده چې موږ به یو کمیټه جوړو او هغه کمیټه به بیا خپل سفارشات وړاندې کوي په کار دا چې شپږ غونډې د هفته سلوي په 2009 او په 2010 کې د هغه غونډو ټوله خلاصه دغه د اپیکا اګریمنټ دی لیکن ورسره چې کوم هغه ورکینګ پیپرز دي دغه شپږ غونډو په کار دا چې دا ټول مخ ته کشې شول سي پر کوم غونډو چې په هغه وخت کې بحث شوی دی او هغه باندې اتفاق نه دی شوی په کار دي چې پر هغه باندې وخت نه ځای کیږي پر هغه باندې وخت نه تیریږي دا صرف موږ چې کوم شی ګڼو هغه دا دی چې په کار دا دی چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ کې اعتماد سازي وي او هغه اعتماد سازي کې د افغانستان او د پاکستان تاجر شامل وي دا شپږ چې کوم د افریقا غونډې شوي دي د اووم غونډه او په شپږ غونډو کې چې د پاکستان د لارې هم او د افغانستان د لارې هم په سکتور خصوصي پکې شامل وو د افغانستان تاجر نماینده او د پاکستان د تاجران نماینده ګان پکې شامل وو لیکن د بده مرغه د دې واري زموږ خپل د حکومت سره زموږ دا ګیله ده چې موږ د دوی څخه دا غوښتنه کړې وه چې په کار دا چې پرایویټ سکتور سره په دې شامل وي او دوی په هغه کې پرایویټ سکتور شامل کړی نه وو لیکن بیا هم موږ چې دوی خوشاله دي د افغانستان د ملګرو سره چې هغه بیا هم هلته خپل ځانونه ورورسول او د دوی چې کوم مجلس په هغه کې د دوی سره شریک شو پاکستان دا غواړي چې موږ په کار دا چې کوم زموږ د اندېښنې دي د دې مال د هلته واپس راتلو افغانستان د خپل لایا پورته کې افغانستان د خپل ټیریف پورته کې زموږ سره چې دوی ټیریف ریشنلایزیشن دی وکړي
شا پوسو مې یعنی ستاسو په ساده ټکي کې به دا چې ګوځه کې خلک بنسي پپو یعنی د پاکستان له افغانستان د غښتنه د تاسو پر دې مالونو باندې چې افغانستان ته ترځي تاسو د دې چې کوم محصول لګواسته چې کوم ګمرک لکوي د دې شره یا کچ ور لوړه کوي نو کدا بیرته راځي یعنی دې زخم مو څه معنا واخو
دوی بالکل دا خبره کوي چې په کار دا چې خپل محصول د پاکستان د محصول برابر کړي
بیا به ګټه
چې کچیر د دې مال باندې پر پاکستان څومره محصول اخیستل کیږي نو په افغانستان کې هغومره محصول پر واخیستل شي نو د دې ګټه بدای چې دا مالونه به بیرته نه راځي د دې په محصول دومره زیات شوی د دې قیمتونه به جګ وي دا نوی دی دا وایي چې په کار دا چې پر افغانستان باندې کوانټیټیټیو ریسټریکشنز ولګیږي یعنی چې څومره د افغانستان ضرورت یا افغانستان د خپل ضرورت وشي چې کوم مالونه دي ترایدي د څومره ضرورت لري هغومره کوټه دی واخی
سمه د ډېر مننه تاسو د روخانه څخه صاحب ډېر ښه تشریح کړه چې کوم کوم ځای کې څنګه دي نکیب الله صافی صاحب تاسو یعنی لکه کوم خبرې چې د روخانه څخه صاحب یا بیا د پاکستان چې کوم غوښتنې دي د بیرته نه قاچاق کېدلو د افغان ترانزیت سامان یا بیا د افغانستان په کار دي د خپل ګمرک کچه لوړه کې ټک زیات کې چې دا که بیرته راځي نو بیا نه سمګل کېږي یا نه قاچاق کېږي یا دا نورې چې کوم دي دا تر کومه حد پورې یعنی دا تر یو حد پورې خداس ښکاری چې د پاکستان دغه غشتنې چې دي هغه په یو لحاظ باندې منطقي ښکاری
بلې دلته څو خبرې دي یو خو د قاچاق خبره چې دا واقعیت خبره ده چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې پخوانا په یو عنعنوي ټریډیشنل شکل باندې تجارت کېده چې دا تجارت باعث د دې شو چې په رسمیاتو تکله زمونږ د پاکستان تجارت واوختو نه دي ته قاچاق نوم ورکړل شو. خو اوس چې کله د افتا قرارداد امضا شو او د افتا قرارداد نه وروسته دغه ته مخنیوي شروع شو هم د پاکستان جانب نه، یعنی دغه شو چې په بندر کې یو قسم هغه سیمی خاردار واچول شو، یعنی بندر ټول بند شو، په ځای په ځای پوستی پرتی دي، یعنی دغه قاچاق مخه اوس نیول شوی ده. که پاکستان جانب دغه تشویش لري چې دغه قاچاق راځي، نو زه فکر نه کوم چې دا قاچاق په هغه اندازه راځي. صحیح ده چې په یو څه اندازه به په یو فرعي لارو به کښې ځي، خو په عمومي شکل چې څومره تشویش پاکستان جانب لري هغومره قاچاق نشته دی او نه کېږي. دویمه خبره د ټیرف ده چې مثال د افغانستان جانب ټیرف ورکی، یعنی ټیرف هغه حالت ته ورسوي چې کوم پاکستان کې یې اوچت کړي، نو دلته په افغانستان تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان صنعت دومره قوي نه دی. افغانستان ټول مالونه د نورو هېوادونو نه هم واردوي او همچنان د پاکستان نه هم واردوي، نو که دلته چېرته ټیرف اوچت کړي یا تعرفه اوچته کړي، نو دا به د یو بل سردرد جوړ شي د تجارانو او د دولت په منځ کې. نو زه فکر نه کوم چې دغه مشکل په دغه شکل حل
شي. دغه خبره څومره دغه د لکه داروخانه تکزی صاحب د پاکستان یو خبره وکړه چې هغه هم یو حد پورې منتقی ښکاري چې که افغانستان پاکستان ته یو حد دروښایي چې یاره دومره سامان براړي ځکه چې افغانستان دومره، یعنی که افغانستان چې دی هغه سلو د غوړیو ډبیانو ته ضرورت لري، نو په کار دی افغانستان پاکستان ته روښایي.
کوټه سیستم یعنی محدود کول د اموالو دا په تجارت کې د نه منلو خبره ده، ځکه په ترانزیت کې که چېرته کوټې وټاکل شي نو سبا به افغانستان هم وایي چې زه منځنۍ اسیا ته څومره مال وړې نو زه تاله کوټې سیستم در کوم، ته به هم دغه کوټې مطابق خپل مال منځنۍ اسیا ته انتقالوي. نو زه فکر کوم چې د قاچاق نه مخنیوي لپاره دې کار وشي او په تجارت کې دې دغه نه کوي، مثال شرایط نه ټاکل کېږي. که یو څه اندازه قاچاق کېږي یا مالونه بېرته وړل کېږي، هغې دپاره د پاکستان جانب د پاکستان پوځ په بندرونو باندې پروت دی، پوستې پرتې دي، سیمې خاردار لګېدلی دی. نو که چېرته د دواړه دولتونه لاس په کار شي او د دې مخه ونیول شي، ځکه د پاکستان جانب به هم یو څه اندازه مال راځي چې هغه افغانستان ته قاچاق کېږي، نو که دوه
طرفه کم سامان دی هغه کم مال دی چې تاسو افغانستان ته درکاچا کې
لکه بعضی اموال لکه بوره ده، بوره اوس زیاتره د قاچاقي شکل په رسمی شکل هم راځي، خو په ځینو ځایونو کې په قاچاقي شکل هم راځي. نو دغسې اموال دي چې مثال هغه دواړه دو طرفه دی ته مخنیوي دپاره کار وشي. که چېرته په ترانزیت او تجارت کې د کوټې سیستم یا د محدودیتونه رامنځته شي، نو دا به زه فکر کوم چې د آینده دپاره د تجارت او د ترانزیت د پرمختګ مخه نیولي. نو سیستم زه فکر نه کوم چې د افغان پرایویټ سیکټر په دې سره اتفاق ولري او دا
من نه ډېر نکیب الله صافی صاحب زه هم راځم داروخانه چکزی صاحب تاسو ته، یعنی دغه خبرې چې موږ تاسو کمې تشریح کړې او تاسو وایئ چې دا د پاکستان افغانستان ترمنځ یو خنډ دی د تجارت یا ترانزیت یا د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې، نو ستاسو په خیال باندې دغه کم اپټکا چې کم تړون دی آیا دا به دغه مسلې یا دا ستونزې حل کړای شي که به نه کې؟
زما په فکر در څو پورې چې د دواړو ملکونو نیت پراخ شوی نه وي، نیت سم شوی نه وي، یو پر بل باندې مو شک کوو، هغه د شک په فضا
نه نه دا خو داروخانه چکزی صاحب دا خو د نیت او دغه خبرې نه دي، دا خو ښکاره ارقام دي، دا خو یو ښکاره اقتصاد دی، معیشت دی، په معیشت کې خو ګټې دي، نو باور به دلته یعنی په کومه معنا باندې دلته باور خو به یعنی په بل شکل کې کېدلای شي، خو دا خو مخامخ ارکام دی ګټه د ښکاره، نو دی کې څه باور زیاتول دی یا بدنیتی یا نیت؟
داسې ده کاکر صاحب چې کوم هفته غونډه سین شوې ده د 2010 د درداوسه پورې روانو، په دې کې دومره غټ مشکل نه دی لکه څومره چې پر دې باندې د عمل کولو کې مشکلات خنډونه شته. د عمل کولو خنډونه چې وو هغه چې کله د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاسي اړیکې خرابې شي، د هغې اغېز څه دي؟ هغه پر بندرونو باندې ولویږي، بارډر بند وي د لسو شپو دپاره، د میاشت دپاره، د شلو شپو دپاره،
د دې ټرانسپورټیشن محدود کړل شي، د دې لپاره چې دوی مشکلات جوړ شي، او دا چې کوم موټران دي هغه په افغانستان کې سارسوي په میاشت نه راوړي، خالي موټران په پاکستان کې لوډ موټران ولاړ دي، هغه په لس شپې په پنځلس شپې باندې نه دي. نو دا چې دي هغه په انګریزي وایي کاسټ آف ډوئنګ بزنس، چې دي هغه دا مطلب ګران چې دا مشکل وي. دویمه خبره دا چې په کار دا چې کم دا سفارشات اوس دي د بعد جوړي، په دې کې پرایویټ سیکټر دی د ځان سره ملګری کې دا سفارشات پکې شامل دي.
یعنی پرایویټ سیکټر تاسو مراد څه دی؟ یعنی پرایویټ چې موږ خلک په پوسی پرایویټ سیکټر د څه مراد
څه کار دا چې کوم د افغانستان چیمبر اف کامرس دی، د پاکستان چیمبر اف کامرس دی، په کار دا چې دا د سوداګری تنظیمونه د دې برخې. نو هغه په دې کې چې دی یو خو د پاکستان او د افغانستان در مابین چې کوم دا د ترانزیت دی یا پټ ورته وای، دویم د پاکستان او د افغانستان در مابین دوه طرفه تجارت چې دی دا هغه ډیر ضرورت دی، هغه ډیر غټ مارکیټ دی د پاکستان لپاره، افغانستان او د افغانستان لپاره یو ډیر نږدې مارکیټ دی.
یعنی درخانه چکزی سیب دغه نکته ته زر اتلمه بیا به زمنه کې بلا صاحب سیب ځکه چې مو ټوله خبره په ترانزیت وکا، او یعنی کده پاکستان افغانستان ترمنځ خپل تجارت دی، هغه کې هم دغه سیستم دی لکه کوم سیستم چې په ترانزیت کې دی کنه دغه باندې بیا بدله ده؟
نه پکې هم ستونزې ستا خو بڼه بدله ده، په دغه شکل نه دي، په بل شکل دي.
یعنی لکه څنګه
هم دغه مشکلات په داسې مشکلات ته چې په پاکستان کې کم شیان دلته جوړیږي، نو هغه د پاره چې دی شرایط دا دي چې کم د کراچی د لارې دنیا ته کم مالونه استول کیږي، دا هغه د پاره قانون بیل دی او د افغانستان د پاره قانون بیل دی.
کله چې تشریح کوي چې لږ موږ په پوسو،
هغه قانون دا دی چې دلته چې دی په ایڈوانس پیمنٹ باندې به په ایل سی باندې کار نه کیږي، ټول دنیا سره په ایل سی باندې کار شروع دی. دویم دا دی چې ته د بازار سمال د مارکیټ سمال نه شي اخستای، ځکه چې د دوی شرایط دا دی چې پر هر یو پیکټ باندې به دا پرنٹ وی چې فار ایکسپورټ ټو افغانستان ناٹ فار سیل ان پاکستان،
د افغانستان د پاره دی
دا پرنٹ کېده، دا د افغانستان د پاره، دا د ایکسپورټ د پاره دی، پاکستان کې د دې سیل نشته. نو دا یو شی چې زه پکې چپای کوم، دا زه په بازار درنیول سم چې څه نوڅن کوي، دا به زه د فیکټری ته اخلم، او فیکټری د بعد مرغه په پنجاب کې دی یا په سند کې دی، او د افغانستان سره چې کم تاجر دی تجارت کوي هغه ټول چې دی هغه یا د چمن دی د کوټې دی د پېښور دی، هغه د افغانستان د پاکستان چې کم پر بارډرونو باندې پراته خلک دي هغه تجارت کوي، هغه چې دی د غلام خان خلک تجارت کوي، نو هغه په خپل نه څه کوي، هغه بخا مخه د دوی په ذریعہ باندې کوي،
نو هغه کې کوي سي نو تاوان څه دی؟ یعنی کول اختاس باندې خود څه نه د بارډر باندې زده چې تاسو زه یې رايقي وړه، یعنی هغه کې بیا څه تاوان دی؟
نه دا چې دي پر موږ کوي نو سپر موږ شرایط نو سپر کوي، موږ د مارکیټ ته د بازار ته راوخو پر هغه باندې چې دی و موږ ته بینیفیټ نه رسیږي،
ګټه نه
رسیږي، کوم مینیفیکچرر کی هغه ته زیرو ریټینګ سیکس او ډیټا ډرابیک رسیږي، نو هغه سخت شرایط دي، هغه شرایط چې د موږ نه سپر کولای، ځکه چې د افغانستان سره چې کوم دو طرفه تجارت دي هغه موږ ته چې دی هغه مشکلات دي. نو په کار دا چې پر دې باندې هم
یعنی پاره کې څه کېدلای شي، پاره کې څه اسانتیا وی راوستل کېدای شي د پاکستان افغانستان د پاکستان لغاړي څه کېدلای شي؟
باید دلته د پاکستان پر تجارتي پالیسی کې یو پیرا دا پیرا 7
او
بلکې پیرا 7 ټو د ومه ماده ځلی دویمه ماده دا چې هغه اسپیشلی د افغانستان لپاره د نور تجارت ټول په خپل ځای، لیکن د افغانستان لپاره د شرایط دا دې د مینځ او بس.
یعنی هغه شرط څه دی؟ یعنی هغه څه وی؟ هغه پیرا څه وی؟ هغه د پاکستان قانون
هغه پر افغانستان باندې چک ساتل دي، په کار دا چې موږ د پاکستان او د افغانستان و دوه طرفه تجارت ته په داسې نظر نه وګورو چې دا سمې چې په دې کې غلط کار وشي، په دې نظر ورته وګورو چې دې ته پرمختګ ورکو چې دا ډېر
آزاد شي، آزاد
شي، دا پوتنشل پر شرط پرستا.
مننه دارو خان چې ابن کبلا صافي سه ستاسو په خیال باندې دوه طرفه تجارت ته براسو او بیا کې غیبل پښتنم زکومه ایا دوه طرفه تجارت د افغانستان لغاړي زخم ستونزې ستا چې د افغانستان مال پاکستان ته ځي یا مشکل وي پکې یعنی لغی غاړي ته دي
بله بله د افغانستان او پاکستان تجارت یو کومه په ترانزیت باندې باسو کو تجارت کې ډېر مشکلات موجود دي یعنی کومه وګورو دوالخیز تجارت کی ہمیشہ منگا افغانستان دو صادرات وقت راشی تعارفوں مشکلی یا بہت نرخوں اچت چی دا پاکستان دکھانا ہمدا رنگ راضی نرخوں پی اچت چی نظر پارا منگ تو افغانستان دولت نے وہ اختل چی دا پاکستان سر پریفرنشنل ٹریڈ اگریمنٹ امزا کی یعنی هغه ترجیحي تجارت چې د دواړو خواوو نه قلمونه ورکړل شي او هغه هغې ته صفري تعارفه ورکړل شي نو دغه صفري تعارفه
صفري تعارفه ده څه صفري تعارفه څه ده
یعنی یعنی داسې شي چې د افغانستان د طرف نه هم لس پروډکټ چې د ایکسپورټ دپاره او د پاکستان د هر طرف نه هم لس قلم چې د ایکسپورټ دپاره په هغې باندې ټیرف یا تعارفه صفر شي یعنی دواړو طرف ته دغه فری لاړ شي نو دا موږ پیشنهاد کوو په دغه غونډه کې د پاکستان جانب سره هم وویل شو چې په دې باندې موافقه هم وشوه چې په دې باندې به تخنیکي کمیټه جوړه شي او د پی ٹی اے یعنی پریفرنشنل ٹریڈ اگریمنٹ دپاره به کار وکړي تر څو آئنده کې دا امضا شي او دې کې تجارت کې سہولت راشي بل خبره د پاکستان او افغانستان په منځ کې دا مشکل دی چې دلته د پاکستان لپاره چې پاکستان نه چې مال باید افغان تاجر واخلي یا باید اډوانس پیمنٹ وکړي
یعنی له مخه پیسې ورکړي
دلته بالی بالی نن دلته لیټر اپ کریډټ یا نور داسې ٹی ٹی سیستم نه دی شروع شوی نو زمونږ غوښتنه مداره چې دلته که چېرته آل سټینډرډ موډ اپ پیمنٹ ټول نړیوال سطح چې څنګه پیسې انتقالیږي که هغه چېرته جریان ولري دغه تجارت نور هم پرمختللی شي او بل دا دی چې بعضې بندرونو کې ستونزې چې بندرونو کې زیربنایي مشکل هم د افغان اړخ ته شته هم پاکستاني اړخ ته شته دی چې په دې بندرونو باندې کار وشي بندرونو لارې آزادې شي په دې کې د تفتیش سکیننګ دا بعضې مسایل دا تعقیب شي نو که چېرته دغه مشکلات حل شي نو موږ کولی شو چې په آینده کې دوه اړخیزه تجارت دپاره پرمختګ هم
وکړو صافی سے بھی یوه دقیقہ کی کا جواب را کہ غدا چې آیا تاسو د څومره ستونزې په ترانزیت یا دوه اړخیزه تجارت کې دواړو یاد کې دا آیا تجارتی ستونزې دي کنه پر دې باندې د پاکستان افغانستان سیاست ډیر غالب دی
دلته دوه موضوع دي چې دا ستونزې ټول تجارتی ستونزې دي خو ستونزې دا ده چې د افغانستان او پاکستان سیاست هغه ځای ته ورسیږي چې د دې تخنیکی ستونزو نه سیاسي علي په شکل استفاده کیږي کاغه د افغانستان اړخ دی کاغه د پاکستان اړخ دی نو په کار دا ده چې دا تخنیکی ستونزې حل کړل شي نه دا چې سیاسي استفاده ته وکړل شي
مننه نکیب الله صافی صاحب او دارخانه چگزی صاحب ستاسو په خیال باندې پاکستان افغانستان ترمنځ په ترانزیت یا سوداګرۍ کې چې کوم ستونزې دي دا یوازې د اقتصاد ستونزې دي کنه دا د دواړو ترمنځ چې کوم مجموعي تور کوم سیاسي حالات دي دا غل او جزخه دا پرمختګ نه کوي رشد نه کوي
خبر وو چې د پاکستان او د افغانستان په دې دواړخیز تجارت یا په ترانزیت کې د سیاست ډیر غټ رول دی کله چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاسي تعلقات شکه دو تا ولاړ شي د اسلام آباد او د کابل دورې شروع شي نو دلته موږ ډېر خوشحاله شو موږ ډېر خوشبینی شي او چې هغه یو څه بل بیانونه شروع شي تاسو خوالي راځي نو دلته زموږ پر بندرونو باندې په حالاتو کې هم ډېر فرق راځي زما په فکر د ټول څه غټ د وخت ضرورت دا دی چې موږ سرت ته وده ورکو او هغه تجارت دي هغه د سیاست تابع کړو دا وخت زموږ سیاست دي هغه د تجارت تابع دي په دنیا کې چې ترقی کړې ده هغه په خپل تجارت کې ډېر زیات مقصد للی دي نو بیا هغه د دنیا سیاله شوي دي څه چې په کم ځای کې تا ته معلوم دي د ټولو ملکونو د یورپین یونین چې دي د دوی چې د کم کم ملک پروډکټ دي د بل سره چې دي فری ټریډ دي او بل سره چې دي په ډېر اسانتیا سره خپل مالونه وړلی وړلی په کار دا دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو داسې میکانیزم جوړ شي چې د دوی چې کوم لوکل پروډکټ دي عمل پاکستان کی افغانانو
قانونی بڼه باندې چې دي پوره تجارتي یونټان جوړ شي په افغانستان کې پښتني سرمایه‌دارانو له سرمایه‌داري و چې تر څو چې دا نه شي زموږ تجاران
ډیره مننه داروخان چکزی صاحب. داروخان چکزی صاحب د پاکستان د سوداګرو د اتحادیې پخوانی مشر وو. په کابل کې بیا را سره د پاکستان افغانستان د سوداګرو د ګډې اتحادیې د کابل څانګې اجرایي رئیس نقیب الله صافی صاحب، ستاسو د دواړو ډیره ډیره مننه. او له بحث په دې ځای پای ته رسیږي. تاسو د دواړو خدای پاماني درته وایم. خدای پامان. په مخم شه د مشال تورن لاندې بحث د پاکستان افغانستان ترمنځ ترانزیت او سوداګري چې کمی ستونزې وي په هغه باندې مو بحث کولی. له دې سره بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ درته خدای پامان وایي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو